رضا المهيروي.
د افغانستان د امیر وختو وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزوی په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 48 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتیدو سره 214 ته ورسید. تازه پیښې 8 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې ثبت شوي. په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا وایروس اخته دي تر اوسه د 30 تنو مړینه تایید شوي او د هغو چې بیا درملنه شوي شمیر 40 ته رسیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وید دغه دفتر مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو له موافقه د سرغړونې په څیر پر ځینو مسلو خبري وکړي. دغه دفتر ویان سویل شاین تیر شپه په ټوټر لیکلي پرونې کتنه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال په کوربتوب وشوه. د شاین په خبره په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر هم حاضر وو. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا څو لنډ واټن ویشتونکي کروز راکټونه د کوریا او جاپان ټاپو وزمې ترمنځ سمندر در په لور توغولي. د جنوبي کوریا د پاوز د لوی درستیزانو ګاډي کمیټې نن په یو اعلامیه کې ویلي دا راکټونه سه شنبه سهار د شمالي کوریا له شمال ختیځ ولایت کانګوون توغول شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرونا وایروس له کبله ایجاد شوی وضعیت په بدتر کېدو دی. ولادیمیر پوتین ویل روسیا ښایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د دفاع وزارت له منابعو کار واخلي. ولسمشر پوتین دغه اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ضربتي ډلې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو د 2500 پیښو راپور ورکړ. له دې سره په روسیه کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 8328 ته ورسید او هلته 148 کسان مړه هم دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنه. هیله دروغ سلامات او خوشاله ووسئ. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه د اوس تمنا وهیدی به یو سات له تاسو سره وسمه. تاسو هم کولای شئ زمونږ خبرونه کې تر پایه موږ سره پاتې شئ او کولای شئ اړیکې هم ونیسئ. دوستانو نن مو خبرونه کې موضوع ټاکلی ده د پښتورګو نه فعالیت کول او د پښتورګو هیموډیالیس. چې د خبرونه په لومړی سر کې به ډاکټر هارون حاجر د ټلیفون لاره موږ سره ووسیږي او تاسو کوم پښتنې لرئ کولای شئ خپل پښتنې مطرح کړئ. او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر ګلاغا قریشی له ځان سره ولرو. دوستانو نو وسم راځو د ټلیفون په کیر خموږ سره ډاکټر هارون حاجر ملما دی. ربا شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو علیکم سلام. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کده خبرونه په سر کې موږ ته د پښتورګو د فعالیت په اړه معلومات راکړي خوشاله بشو.
پښتورګي یا بګوډي په انګلیسي کې کیدنی باندې هم یادېږي. دا د انسان د مهمو حیاتي اعضاو له جملې څخه دي. که چېرته د یو چا پښتورګي فعالیت ونه کوي یا فعالیت کم شي د هغوی لپاره ستونزمن ده د خپل نژوند چارې مخته یوسي. بناء پښتورګي دا په ولې خپل فعالیت له لاسه ورکوي مختلف عوامل لري. په ستر کې دا په دوه برخو باندې ویشلی شوی چې پښتورګي په څه شکل خپل فعالیت کموي یا فعالیت له لاسه ورکوي. پښتورګي معمولا هغه په دوه شکل باندې خپل فعالیت له لاسه ورکوي، یو په حاد شکل یا په وري شکل باندې. د دغه حالت د رغونې امکانات تر ډیر حده پورې موجود دي. او دوهم په مزمن یا دوامدار شکل باندې فعالیت لاسه ورکول دي چې متاسفانه دا غیر تر ټولو نه پاتې شکل له هغه شکل ده چې انسان د ژوندانه چارې له سخت مشکل سره مخامخ کولی شي او حتی د مرګ سبب ګرځېدلی شي. البته یو تعداد عوامل دي چې هغه په دوامداره شکل کې مختلف دي چې په کاوري شکل باندې څنګه پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي او په مزمن شکل باندې په حاد شکل یا په اوري شکل باندې ګردې یا پښتورګي خپل فعالیت له لاسه ورکوي. هغه عوامل عبارت دي له شدید اسهالات او استفراغات که چیرته کنټرول نه سي او یا په کتلوي شکل باندې په زیات مقدار باندې یو مریض وینه ضایع کړي یا زخمی سي یا له ولادت نه وروسته یا له عملیات جراحي نه وروسته او یا په داسې حال کې چې مریض شدید شاک ته لاړ شي، فشار عمیق هم ټیټ وي او د دوامدار شکل باندې پاتې شي، په دغه حالاتو کې مریض د پښتورګي د فعالیت د کمیدو اسباب زیات وي، او دوهم په مزمن شکل یا په دوامدار شکل د ګردو فعالیت له لاسه ورکول دي، په هغه کېدلی شي همدغه حاد یا فوري شکل په چیرې تداوي نسي، دلته مراقبت جدي ونیسي، توجه ونیسي، په مزمن شکل باندې واوړي، او یا هم بعضې عوامل نور دي چې هغه په تدریجي شکل باندې د ګردو فعالیت له منځه وړي. هغه عوامل عبارت دي د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، په 15% واقعاتو کې دغه دوه لاملونه د پښتورګي د فعالیت د دوامدار شکل یا مزمن شکل د کمیدو سبب ګرځېدلی شي، او غیر له دې دوه عواملونه په 15% واقعاتو کې نور د ګردې انتانات یا میکروبي کېدل د تداوي نه پاتې شي، او یا په مزمن شکل باندې ګردې میکروبي انتانې شي، او د تیګو موجودیت په نارینه وو کې، د پروستات موجودیت، بعض ارثي عوامل، او یا په ارثي شکل باندې چې کوم مریضان د موجود وي د هغوی په ولادي شکل باندې، یا ګردې فعالیت په صحیح شکل باندې نه لري، او یا د هغوی ګردې وړې وي، یا بعض نوي ماشومان چې تولد کېږي هغه یوه ګرده لري، او یا ګردې فعالیت هم په صحیح شکل باندې نه وي. دا هغه عوامل دي په مجموع کې چې ګردې په حاد یا په وري شکل باندې، او یا هم په دوامدار شکل باندې له فعالیت نه غورځي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. دوستانو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه د موږ سره ډاکټر صاحب هارون حاضر د ټلیفون لاره ملمه ده. که تاسو هم پښتنه لری نو کولای شئ چې اړیکه ونی سي. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 40 23 24. دغه مو د ټلیفون شماره ده دوستانو، هر چیرې چې سي کولای شئ چې اړیکه ونی سي، او که کومه پښتنه لری د ډاکټر صاحب نو کولای شئ چې خپل پښتنه مطرح کړئ. اړیکو ته د دوستانو به ورسره راشو. ډاکټر صاحب، اوس به ما ته دا وایي چې آیا کوم نخې نخانې شته چې خپل شخص پوه شي چې د پښتورګو فعالیت کم شوی دی؟
بله، دا نخې راز او علائم چې په دې مریضانو کې رامنځته کیږي، البته دا هم په غاسپابو پورې اړه لري چې د ګردې د عدم فعالیت سبب ګرځي. نو په دې حد کې چې یا په فوري شکل باندې د ګردو عدم فعالیت رامنځته کیږي، یا په مزمن شکل باندې مختلف اعراض او علائم لري. که چېرته یو مریض ته په فوري حاد شکل باندې دقتا د ګردې عدم فعالیت رامنځته کیږي، زما مخکې یادوري وکړه چې هغه د وینې د جریان په داخل کې کمیدل، یا مثلا هغوی شدید خونریزي پیدا کړي، اصالت شدید ولري، بېرته یاده نه شي، په دغه مریضانو کې کېدلی شي مهمترین اعراض علائم هغه د سترچرخي پیدا کېدل، د زړه د حرکاتو زیاتوالی، د جلد غشا مخاطی، یا د خولې د ستوني د دیو وچوالی، د تعرق یا د خولو کموالی، بلبدی و استفراغات هم مصر موجود وي، کسالت وي، خستگی وي، او تر ټولو مهمه د ادرار کمیدل دي. د مریضانو کې ادرار کمیږي، ادرار یا کم وي، په کم مقدار باندې راځي، او حتی بعضې وخت ورته انیوریک کوي، اولیګوریک یعنی مانا ادرار کم شي، انیوریک حتی داسې سرحد ته ورسېږي چې د هغوی ادرار نه لري. او بل هغه چې هغوی په مزمن شکل باندې خپل د ګردو فعالیت له لاسه ورکوي، د هغوی بیا تر ټولو مهم علامه یو خو هغوی کې ادرار نه وي، ادرار کم وي، یا حتی بیخي وینه. او بل مهم علامه په دې مریضانو کې چې هغوی کولی شي تشخیص هدف، یعنې متوجه دي دې چې هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. او بخښي، یو اوریدونکی په لاین کې لرو. اوریدونکی به وخلو، به بیرته راګرځو ستاسو خبرو ته. بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر سیات بشری.
مننه، خیر اوسې. تاسو خاصتي
لاله فضل دي. دا ډاکټر صاحب سم سوال لاندې یو تکلیف لرم، زه خپل د مثانې تقریبا مداري چې دواوی مديري کوي چې مثانه مې نه خالي کیږي، کله چې وری ادرار کوم دا ادرار په څو واري خالي کیږي.
دا ضرور څه کوم څه نو وکړل دا په شکل تواته ده چې یو د ګردې د عواملو نه چې د کم کار کېدو یا د غیر فعالیت منځته د سبب ګرځي، یا همدغه له بدو نه کوم حالب یا پایپونه راغلي چې مثانه سره وصل دي، دلته مثانه له خروجي میچرا سره وصل دي، په دغه مسیر کې بندش ده. په دې سره مسیر کې بندش دوامداره که چېرته رفع نه سي او په دوامدار شکل باندې موجود وي، دا باعث دي کېدلی سي چې په تدریجي شکل باندې یا د وخت په تېرېدو سره بالاخره د هغوی ګردې له کمکارۍ یا د فعالیت له کمیدو سره مخامخ کړي، نو دا وروس ته کوم خبر وکړل دا هم مشکل سره مواجه ده چې د مثانې من د مثانې په تخلیه کې د ادرار په وخت مشکل لري او په مجاری د ادرار کې هلته یو څه بندش موجود ده نسی کولای چې مثانې هغه مقدار ادرار چې هغوی احساس ادرار کوي په تشناب پسې په مکمل شکل باندې تخلیه کړي نو دغه باعث دي کېږي چې هلته په کې مثانه کې میکروبونه رشد وکوي انتانات رشد وکوي او خپله دغه انتان بندش د ادرار په دوامدار شکل باندې بالاخره باعث دي ګرځي چې ګردې له فعالیت نه وغورځېږي هم فعالیت او هم انتان وبخي هم انتانات میکروبونه او هم دا بندش نو دا ورور کولای شي دغه معاینات ډاکټر صاحبانو بلته د دې لپاره معاینات کړي د په دې مرض باندې ډېر دقیق واوسي که چېرته دغه مشکلې زیاتېږي هغه لپاره باید الټراساؤنډ یا بعضې نور معاینات لکه سیستسکوپي چې هغه داخل د مثانې لیده وکتل شي چې بندش واقعا په کوم ځای کې ده هغه بندش پیدا کړي او هغه بندش راپ کړي تر ټولو مهم د دې لپاره همدغه ده چې هغه بندش په مسیر د ادراک کې ایجاد شوی ده هغه باید رفع شي تر څو پورې دغه تخلیه د ادراک آسانه شي او هلته د انتانارو رشد او یا دغه رکودت د ادراک له منځه یوسي او غوره لار پیدا شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو نه. تاسو مخکې د دواګانو ډېر خوړلو څخه یادونه وکړله، آیا ډېر درمل خوړل هم د پښتورګو د فعالیت مخنیوی کولی شي؟
بله، دا ډېر مهمه خبره ده. یو کې دا دواګانې دي چې هغه د پښتورګو د فعالیت د کمېدو او حتی د پښتورګو د فعالیت د منځه تللو سبب ګرځي. اوس متاسفانه موږ تاسو په وطن کې اکثر خلک یا خسرانه دواګانو نه استفاده کوي یا په خپل سر باندې خریداري کوي یا د غیر مسلکي کسانو لخوا نه ورته ورکول کېږي یا د دواخانې لخوا نه د ډېرې عادي امراضو په مقابل کې هغوی دا دواګانې اخلي. خصوصا په دې دواګانو کې چې کومې د پښتورګو د عدم فعالیت سبب ګرځېدلی شي هغه یو انالجزیکونه یا ضد درد دواګانې دي. مجموع کې ټولې دواګانې چې ضد درد لپاره استعمالېږي هغه د ګردې لپاره یا د پښتورګو لپاره نیفروتوکسیک دي، په دې معنی چې د ګردې لپاره زهري دي. او بل دواته د غامینو ګلایکوزایډ کورنۍ دواګانې دي چې د انټیبیوتیک یا ضد میکروبي دواګانې دي. دغه کې جنټامایسین، کانامایسین او سټرپټامایسین ډېرې دواګانې شامل دي. په دې خاندان دواګانو کې دا هم نیفروتوکسیک دوا ده، یعنی هغه دواګانې چې پښتورګو باندې زهري تاثیر لري. نو بدون لماینې نه او خطرانه شکل باندې د دې دواګانو استفاده کول، خصوصا د ضد درد دواګانو استفاده کول او یا د انټیبیوتیک چې ماینو مختمن ګلایکوزایډ یو غټه کورنۍ ده چې کې جنټامایسین، کانامایسین او سټرپټامایسین په زیات مقدار دواګانې شامل دي. دا که چې تاسو په دوامدار شکل باندې په زیات مقدار باندې د زیات وخت لپاره واخلئ نو دا کېدلی شي چې ګوتو د ادم فعالیت سبب وګرځي.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب، رب شو بل اړیکې ته. بلې، سلام علیکم.
سلام علیکم تمانا جان، ما غاوړې.
bale bale مهرباني زستا سو غاوړ، ما تاسو نوم کوم زنه مړی کني ولې؟
تمانا جان زه خپل سلامونه تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. عبد الستار اخوندزاده د بالا مرغ بش په تماس.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم مننه. مهرباني کوم پښتنه لري؟
زما ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا غد ګوردو معنا بعضې خلک دي چې وایي ګوردې مې چرکي دی، دغه د ګوردې چرک د څه شي څخه پیدا کېږي او داسې ده چې د ګوردې د بهبود دپاره چې معنا په دې مرض اخته دی چې د کومې غذاګانو څخه کار واخلي، آیا وزن د ګوردو د تفریح دپاره یا د بهبود دپاره کوم ګټه لري او که نه لري؟ دا سوال ته جواب راکړي ډېر به مهرباني.
ډېره زیاته مننه. اتمان ولې نه مننه، کور آباد، خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، زما غږ اورئ تاسو؟
بله، د عبد الستار اخوندزاده حاضر. ما واورېده، فکر کوم دا د ګردو د عفونت یا د چرکي کېدو په ارتباط او د هغې تداوي په ارتباط.
بله بله بله، مهرباني.
لکه څنګه چې ما مخکې په اسبابو یا هغه مریضانو ته هغوی ګردې په عدم فعالیت سبب ګرځي، مخکې ما وویل چې یو له هغه نه د ګردو مزمن میکروبي کېدل یا عفونت ده چې دې ته باید خاص توجه وشي. نو دا عبدالستار اخوندزاده ته کومه پوښتنه کړې وه، دا کېدلی شي به هم تداوي کړي په مقرر شکل باندې، خو ولې دا باید دې ته متوجه اوسېږي چې بعضې مواقعو کې هغه تداوي په دې شکل باندې وي. دوی له محلي دواخانو نه یا خودسرانه شکل باندې تداوي استفاده کوي، متخصص ډاکټر ته نه وي تللي او حتی بعضې وخت کې چېرته متخصص ډاکټر ته هم لاړ شي، دا په دې معنا باندې نه وي چې یو نقطې سره هغوی دوا واخلي او هغوی مشکل به حل شي. کېدلی شي هغه
میکروبونه په مثانه کې ګورده کې موجود په مقابل د دوا کې مقاومت ولري. نو که چیرې د تداوی کړي مخکې نقطې اخیستي لږ سره نه یې سستوه یا ریسپانسبلټي یا جواب په مقابل د دوا کې موجود نه وي، دا یې کولی شي چې بیا دوباره مراجعه وکړي. بعضې وخت دغه معاینات د دې مریضانو لپاره نیافتي کېږي، هغوی ته ساده یا روتین د ادرار معاینات کېږي چې میکروبي حالت معلومیږي، هغوی لپاره دوا ورکول کېږي. خو که چېرته هلته د دوا په مقابل کې مقاومت موجود وي او له هغه دوا سره د دې مشکل حل نه شي، بیا د دې لپاره یو بله معاینه انجام کېږي چې هغه ته د ادرار کلچر وایي. کلچر د هغوی نه سمپل د ادرار اخیستل کېږي په لابراتوار کې په ماشین کې ساده اصطلاح باندې کرل کېږي، هغه کې میکروبونه رشد کوي او بیا هغه لپاره یو انټي بیوګرام ټیسټ کېږي. که چېرته په هغه کې میکروبونه موجود وي، انټي بیوګرام ټیسټ د هغو لپاره انټي بیوټیک مشخص کېږي. بعضې هغه هغوی ته به معلومیږي چې کوم دوا په مقابل کې د میکروبونه مقاومت لري، په کوم مقابل کې حساس دي.
بلې سمنا وړیدي خورې سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب.
علیکم سلام، زمنګ سلامونه هم منه مهرباني.
تشکر ماستر ته مېلمه ست دي. پوښتنه دی، اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د انسان ګروپ کې د پاجه تلویزي یعنی ډیر په کم سیم کې د پاجه تلویزي او بل دغه د ګروپ کې غیر د پاجه تل دا د پښتور کو مرز په نورو کې ډیر پیدا کیږي که پښتو کې او بل پوښتنه مې دا ده چې ډیر سړی په دغه د پښتور کو په مرز باندې اخته وي او پام ورته ونه کړي اخر یې څونه خطرناک واقع کیږي او که یو مور که یو ماشوم د مور په خېټه کې او مور په دغه مرض اخته وي د ماشوم پر ولادت باندې یعنی د ماشوم په راوړلو کې څومره تاثیرات اچي، یعنی ماشوم یې ضعیف دنیا ته راځي که قوي دنیا ته راځي.
سمده سمده، اطمان ستاسو پختنی به زواب شي. تاسو نه ډیره زیاته مننه کور آباد، خوشحاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو خو پختنی واخیستی. زمنګ اورور اړیکه نیولې و، سو پښتنې دلودل لمړی پښتنې دا و چې د انسان پښتورګي په کوم سن سال کې د فعالیت څخه ولېږي، یعنی کار نه کوي نور.
بلې، سن سال کې د لیسدا پاستن کې وي، خصوصا په کسانو کې چې وي عمر زیات وي، کسانو کې زیات وي، ځکه چې شکرې ناروغي په ماشومانو کې هم خطر موجود وي. هغه کېدلی شي د کوټې د ادم فعالیت سبب وګرځي، یعنی سن له ځنه مسلم نه ده، او خصوصا هغه کسان چې سن زیات وي هغو کې د شکر احتمال زیات وي او د وینې د لوړ فشار د سن په زیاتېدو سره زیات وي، په هغو کسانو کې دې احتمال زیات وي چې د هغوی کوټې له فعالیت نه وځي.
بله، دویمه پوښتنه دا و چې وایي دغه د پښتورګو ناروغۍ په کوم جنس کې ډېر لیدل کیږي؟
دوال جنس کې لیدل کیږي، یعنی هغه مریضي چې د وینې لوړ فشار ده او شکر ده هغه په دوال جنس کې رامنځته کیږي. او همدغه عوامل دي کېدلی شي دغه د ګردو ادم فعالیت هم په نرو هم په ښځو کې په دواړو کې ولیدل کیږي.
دریمه پښتنه دا و وای کچیرته د ګردو فعالیت کم شي او نه شخص یا نفر ورته پام ونه کی نو کوم زیانونه به مختره وړي؟
بله، کچیرته د ګردو فعالیت کم شي، کچیرته حادیه په وری شکل باندې وي او د غل لپاره دا د مریضان لپاره ډیره حیاتي خطر ده، د وی جدي مراقبت باندې ونیول شي او د ګردې دغه فعالیت بیرته یعنی اعاده کېدلی شي چته یو وی په صحیح شکل باندې مراقبات وسی، ځکه کله چې یو ګورته په مزمن شکل باندې واوري ادم د فعالیت د یو وی د ترغیدنه ډیر مشکل ده، حتی هغه د ورته هیمودیالیز او ترانسپلانټ یا د ګردې تبدیلیدلو ته ضرورت پیدا کوي. نو که چېرته یو وی په مراقبات باندې کوي اول خو هغه شکل چې په فوري یا حاد شکل باندې ګردې ادم د فعالیت رامنځته شوی ده دا تبدیلیږي په مزمن شکل باندې. په مزمن شکل باندې چې کله واوړي هغه د بیرته رجی حالت نه لري، یعنې بیرته هغه اولي حالت په دغه اعاده کېدل ناممکن دي. نو هغه داسې بیا وروسته په مزمن شکل باندې چې واوړي دا د مریض لپاره ډېر زجرتاوره ده، ډېره مشکله ده او په تداوي هم ډېره قیمتي ده. هغوی د ژوند تر نهایي کېدو پورې هیمودیالیز پروسې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې هغه د وینې تصفیه کېدل دي چې د مصنوعي کلتار په واسطه باندې صورت نیسي. او یا هغوی کېدلی شي خپله ګورده ترانسپلانټ کوي او یا خپل پښتورګی تبدیل کړي. ولې د پښتورګي تبدیل کېدل هم په دې معنا باندې نه دي چې هغوی به د دایم لپاره د یو جوړې ګردې نه برخمن کېږي. پښتورګی چې تبدیل هم شي د هغوی خاص رژیم غذایي پرهیز غذایی او یو څه دواګانو ته د عمر تر اخره پورې ادامه ورکوي او هغه د ګردې تبدیل مې اکثرا تر 15 کلو او د هغې تر 10 کلو میکسپدي ډېره کمه ده څوک لږ نه ژوندی پاتې
ډېر زیاته مننه کوو. بیا هم ډاکټر صاحب له تاسو نه زموږ دغه ورور څلورمه پوښتنه هم درلودله. وایي که چېرته یو میرمن امیدواره وي هغه او د ګردو یا پښتورګو فعالیت یې کم وي، هغه کولی شي سالم ماشوم نړۍ ته راوړي، یعنی ماشوم ته به کوم زیان ونه رسوي د حمل په دوران کې؟
بله، اول خو هغه میرمنې چې هغوی د پښتورګو په تنکاري باندې یا د پښتورګو وظیفه صحیح شکل نه وي، فعالیت یې کم شوی وي، هغوی باید کوشش وشي چې هغوی امیدواره نه شي، ځکه چې هغوی لپاره هم د خپله د مور لپاره ډېر زیان ده، د حملګي او امیدواري پروسه مخته نه شي وړلی، یا هم ماشوم هم له خطر سره مخامخ کولی شي. متاسفانه دغه کسان چې هغوی د ګردې په عدم فعالیت باندې مبتلا وي، هغوی په دوامداره شکل باندې کمخونه کېږي، هغوی ترانسفیژن یا د وینې تېرېدلو ته دیابېټي ته ضرورت پیدا کوي، هغوی اخلي. نو که چېرته دغه میندې امیدواره کېږي، هغوی خپله هم له ستونزو سره مخامخ کېږي او ماشومه هم له ستونزو سره مخامخ کېدلی شي، خطا کېدلی شي. نقایص ولادي په ماشومانو کې پیدا کېږي، ډېر سبب هم وګرځي. نو د امیدواري مخته وړل د پښتورګو له کمکارۍ سره یو ځای دا
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم له تاسو څخه. اوس به بیا هم راشو، یوه اړیکه به واخلو. بلی، فکر کوم چې اړیکه کې کومه ستونزه ده. ډاکټر صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکو. کور آباد، خوشاله اوسئ.
مننه،
ژوندی اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. مننه، خدای پامان. دوستانو، د خبرونې لومړی برخه همدلته پای ته رسیږي. یو لنډه د ماخلو او وروسته د دمې خبر راشو د پښتورګو د هیموډیالیس پاک لبا ډاکټر سره یو لنډه مرکه ولرو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګرانو دوستانو، اوسم په لاین کې ډاکټر صاحب ګلاغا قریشی، د هیموډیالیز تکنیشنانو مسول په لاین کې. د هغه څخه به د هیموډیالیز پاکله ځینې پوښتنې لرو چې په عمومي توګه به موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
سلام علیکم،
خیر استئ؟ کور آباد. تاسو خیر استئ ډاکټر صاحب؟
سلامات اوسئ.
مننه ډاکټر صاحب، په مجموع کې د هیموډیالیز پاک له معلومات کې موږ ته راکړئ، د اوریدونکو سره شریک کو چې هیموډیالیز یعنی څه شی؟
بله صاحب، هیموډیالیز د وینې صفایي او کولو ته وایي چې د مریض لپاره پکارېږي. هغه پروسیجر ده چې د وینې نه یوریا، کریتینین، اضافي مواد او اضافي اوبه د مریض د مریضانو د وجود نه د ماشین په ذریعه وستل کېږي. هغه مریضان چې د دوی پښتورګي یا بډولي کار نه کوي، هغو دپاره په کار کېږي. چې دا بیا کېدای شي په دوه شکل باندې ده، یو هیموډیالیز ده، یو پریټینل ډیالیز ده. چې هیموډیالیز د ماشین په ذریعه اجرا کېږي، او پریټینل ډیالیز هغه د ماشین په ذریعه نه ده، د جوف او پریټوال کې یو کتیتر اچول کېږي. مخصوص مواد لري د څلور ساعتو دپاره د مریض په بطن کې یا پریټوان جوف موږ ورته وایو، دلته تطبیقیږي. مخصوص کتیتر لري، نو څلور ساعته وروسته دا تبدیلیږي. چې په دغه تبدیل ده کې د وجود نه اضافهګي زهریات یا اضافهګي مواد چې هغه ګرده چې وباسي عین شکل، تقریبا عین شکل دای په کاریږي. چې هیموډیالیز په 2010 کال کې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جمهوریت روغتون په چوکات کې د څلور د پنځو ماشینونو چې په ذریعه هغه شو فعال شو، بیا پاستا ورو ورو اضافه شو. هغه کلیه هغه کسان دي چې مثلا یو مریض پاست یو پوسټ ډیلیوري نه یا د ولادت نه وروسته چې جګ فشار ولري، په دغه زمان کې خوندیزي اضافه شوې، په دغه د مریضان پښتورګي یو غیر فعالیږي چې دا موقتی غیر فعال ده، چې د ته دوباره د تداوی د ډاکټر متخصص تداوی لاندې او د ډیالیز لاندې د دوباره دا فعالی که دا تا شکل حاد وی او یا کسان چه بعض دواگان خود سر خوری یا قصدی یا کسان بعض کسان چه مریضان لیلک دپلیتیا مریضان یا سره یا میرگی مریض چورت وی بعض اوقات خپل زیاد دواگانی نخو استفاده که یا بعض مریضان قصدند خودکشی دپاره زیاد دواگانی خوری البته پول دواگان نه البته تو کتگوری دواگانی لکه فینی باربیتال فینی توین در خاندانو نه چه دوی استفاده کری یا الکول استفاده کری دا ماشین پر ذریعه دوباره دا رپلیسمنت کیگی دوباره ویستل کیگی دا مریضان دو توی گرده بیرتا احیا کیگی یا او دول به شکل دهات دول و یا حاقه تسوان چه دیر استفراغات ولری یا اصالات ولری دو وجود او بکمیشی گرده موف کیگی دا هم حق اکیوت رینال فیلر دا چه دا مریضان تم هیمودیالیس بکر کیگی یا حاقه تسوان چه مرمی و خوری زخمیشی وینه دیر زایی کری دو توی گرده انجورو کیگی یا زخمی کیگی ده وینه لکابالا دو وجود نداده چه زایی کیگی دلتا تیبولر نکروز وره کهی چه داغا هم اکیوت ریلال فیلر ده دل کسانت هم پکار کیگی یعنی پا مجموع شکل که پا دو شکل بانده ده مریضانت هم پکاری که چه او عدم کفایه حادی کلیا یا اکیوت ریلال فیلر مورتوهی دویم عدم کفایه مزمن کلیا چه کرونی که ریلال فیلر ده چه در حادی کلیا یا مدت ده بار اخری چه دو بار اخری دو گرده اعاده کیگی جوریگی بس له تادویگار یا مخصوص تادویگار چلری او هیمودیالیز کیگی ورسره دویم آغا مزمن شکل چی دی آغا شکل دائم العمر ده پاره دیالیز اخلی پا افتا که نه تر دوله ساته پوری دیالیز اخلی چی دو دوی شون ده هیمودیالیز تا ارتباط لری
دکتر صاحب محترم کدام ما تاوی از چی ده دیالیز زیانونه بیا سدی آیا دا کم زیانونه هم لری مریض تا کنه
بله صاحب دا خود دا سده چی هر دوا هر پروسیجر زمده ده چی یعنی د نفع کار کی لکس توانونه پسند کلری هر کار چی که دوا خوړل دی هر دوا ځانته یو ساید افیکټ لري په دغه طریقه غوندې دغه هیمودیالیز پروسیجر هم ځانته یو ساید افیکټ یا عوارض جانبی هم لري دا عوارض جانبی د کتیتر د تطبیقولونه نیولې د تر مرحله د اجرا کولو د دیالیز لپاره هم بعضی زیانونه لري لکه سیستم پوستی که بعضی مشکلات جدایی به سیستم عظمی که دیشی یا مریض را یا خوندیزی یا جای بلدنگ ورکی به سیستم ده قدوات اوکراین که آیپرتریدیزم ورکی به سیستم ده قلبی وایی که عدم کفایت سیستم یعنی دزرل لویوال سیستم تغکی گی یعنی دا تماما پروسیجر ده مودیالی زم ده چه فقط کار لري بعضی ساید افکتونه لري اما هر مریض کې بیا دا فرق کوي د څه نه ده چې ټول مریضانه لپاره کله کله دی وی ټیم ورته وي د کتیتر په دوران کې مریضانه ته چې په فیمورال وین کې تطبیقو زیاتر منځ ته راځي نو دغه بعضی اختلاطونه هر پروسیجر لري لکه نور عملیاتونه دغه پروسیجر د هیمودیالیزم کله نه کله دا مشکلات لري
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب که په اخر کې د سلن شکل باندې ماته وایي چې دغه مریضانو به تلفات هم شته کنه
اوس تلفات بله ځکه چې دا مریضان خو اصلا د قانوني توګه د تبابت لنګانه دا مریضان اصلا باید توش شای په نظر کې ونیسي چې خوشبختانه یو خدا د مون مرکز مفته چې په بازار کې یعنی په پرایوت شفاخانو کې تقریبا دو دوی چه اغا ماینات و سرکهی در سلور زر را در نیم زر را تر دری زر را پوری دو دوی مصرف رزی دا مدمون خوشبختانه رایگان دا چه دو دوی نفیس نفیس تلکی یاو دو هم دا پا افته که باید دری دو تر دری زلی پوری یعنی که دری ساته وی نیست سلور زلی باید دیالیز وخلی چه نه تر دول ساته دوی باید دیالیز وخلی چه دا کار دا به چه رگان نیشی کولای پده دلیل نیشی کولای کلا چه دوی امکانات به تک را تک به کرایه نلری دا به چه رگان دیر به چه را خلق دی او دا غذای چه اغا شای چه مونگ ورتوای دوی محیا نیشی کولای ورتا نو طبعا مریضان چه دوی شوی تغذی تا برابر شی مرگمیر لری او دا که اکثرا دی ولاتو که چه رازی حالت مدیالیز مراکز نی بسان دی غزنی خار نرازی تی کابل پوری دای دیر چه دخبل مریض را زیار او باسی پا افتا که یو زلی دای را ولی نو پا گرده خو 24 ساعت فعالیت که نو دوتا مونگ یا تلور ساعت ماشین لگو نو پا تلور ساعت که مونگ دوم را زهریات دو وجود دوم را وسترکی که چه دتا دری رازی کار ور که یا بیدا او رازی باد رازی دا دو وجود ارگانونه دلکه دماغ لکه د زړه د نور ارګانونه د یو قسمت خصوصا ګرده هغه اوس مهم عضو ده چې کله دا فیلر شي ترور پنځه عضو نور فیلر کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مننه از تاسو نن تشکر
کور او ژوندای اوسې مونږ ته وخت راکړی از یاته مننه مننه
ښکل سلامات
ګران اوریدونکو له تاسو څخه هم مننه کوم چې خبرونه تر دې مهاله مو زمونږه ملتیا وکړه دا و دې روغتیا شتمنې خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بلې خبرونه خوشاله او خوشاله ژوند ولرئ.